السلام علیکم له غرمینه مخکې لس بجې دي زه رضوان مرادم او تاسې د ازادي راډیو یوې بلې او ساعت خبرونه اورېدو ته رابولم. دا خبرونه د طاهر روخان په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي او پکې اوري چې د سولې علي شورا وایي چې د سولې په اړه د افغان چارواکو ضد او نقیص خبرې به دا پروسه زیانمنه کړي. په افغانستان کې د ناټو ځواکونو عمومي قمندان پرون د پاکستان د پوځ له مشر سره د افغانستان او د سیمې پر حالاتو خبرې کړي. خو له هر څه مخکې له رحمت الله افغان څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره کې د افغانستان او تاجکستان ولسمشرانو په یو ټلیفوني تماس کې یو بل ته د نوروز مبارکي ویلې. ولسمشر غنی په هلمند کې د افغان امنیتي ځواکونو د هغو ځانګړو عملیاتو ستاینه کړې چې په ترڅ کې 14 تنه بندیان د طالبانو له زندان څخه خوشې شول. او په عراق کې شوې ملا مقتدا السادة د دې هیواد پر حکومت غږ کړی چې په عراق کې د هر یو وګړي ته د تیلو په ویدو کې برخه ورسوي. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان او تاجکستان ولسمشرانو په یو ټلیفوني تماس کې یو بل ته د نوروز مبارکي ویلې ده او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر پراختیا او د سیمې پر وضعیت یې خبرې کړې. دا خبره د تاجکستان د ولسمشرۍ دفتر د دوشنبه په ورځ په یو خبر پاڼه کې کړې. خبر پاڼه لیکي چې ولسمشر امام علي رحمان خپل افغان سیال اشرف غنی ته تاجکستان ته د سفر بلنه ورکړې څو د کاسا د پروژې د پرانیستلو په مراسمو کې برخه واخلي. د تاجکستان د ولسمشر له دفتره خپره شوې خبر پاڼه وایي چې افغان ولسمشر اشرف غنی د امام علي رحمان بلنه ومنله. افغان ولسمشر په هلمند کې د افغان امنیتي ځواکونو د هغو ځانګړو عملیاتو ستاینه کړې چې په ترڅ کې 14 تنه بندیان د طالبانو له زندان څخه خوشې شول. له ار څخه یوې خپره شوې خبر پاڼې د ولسمشر غنی له خولې ویلي دا ډول عملیاتو ترسره کول د افغان امنیتي ځواکونو د زیاتېدونکي ځواک څرګندونه کوي. افغان چارواکي وایي چې د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې د ژغورنې د هوایی او ځمکني عملیات د ملي اردو د ځانګړو قطعو پر مټ ترسره کړي. دوی وایي په عملیاتو کې امنیتي ځواکونو او عامو خلکو ته تلفات نه دي اوښتي او توانېدلي چې 14 بندیان د طالبانو له بند څخه خوشي کړي. په مزار شریف کې له یو شمېر څلور لارو څخه د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د عکسونو لرې کولو په دې هیواد کې په دې ولایت کې د دوستم د پلویانو او ځایي چارواکو ترمنځ داندري زیاتې کړې دي. د دوستم په مشرۍ د جنبش ګوند یو لوړ رتبه چارواکي عزیزالله کارګل پرون ازادي راډیو ته وویل د بلخ سیمه ییزو چارواکو د جنرال دوستم هغو او سلګونو پلویانو ته د سوله ییز لاریون اجازه نه ده ورکړې چې د جنرال دوستم د عکسونو لرې کولو په غوسه کړي وو او غوښتل یې په مزار شریف کې سوله ییز اعتراض وکړي. خو د بلخ د والي ویان منیر فرهاد ازادي راډیو ته ویلي چې د مزار شریف ښار ته یې د سلګونو هغو نه پیژندو کسانو چې وسلوال هم پکې وو د ننوتلو مخه نیولې ده. د هم د سیمې او نړۍ خبرونه. امریکای چارواکي وایي درې تنه ایرانیان یې پر تهران له لګول شویو بندیزونو څخه د سرغړونې په دسیسو جوړولو تړون کړي. چارواکي وایي له دې ډلې څخه یو تن 3 کلن رضا زراب یې د میامی پر نړیوال هوایي ډګر کې نیولی. دوه نور د زراب کارمند کلیما جمشیدی او د یونایټ آف بانک د ملت لورتبه کارکوونکی حسن نجیبی زاده په غیاب کې تورن شوي دي. څارنوالان وایي دغو کسانو د ایران د حکومت او ایراني سوداګرۍ په استازیتوب لسکونه میلیونه ډالر لیږدول چې امریکا او نړیوالې ټولنې پر انتقال بندیز لګولی. ویل کیږي چې دغو تورونو ایراني اتباعو په ترکیه، متحد عربي اماراتو او ځینو نورو هیوادونو کې له ګڼ شمېر کمپنیو د دې پیسو د انتقال لپاره ګټه پورته کوله. په عراق کې شیمله مقتدا السادر د دې هیواد پر حکومت غږ کړی چې هر عراقي ته د دې هیواد د تیلو له عوایدو څخه برخه ورسوي. صدر دا غوښتنه پرون په بغداد کې په یوه لویه غونډه کې وکړه. نوموړي همدارنګه وغوښتل چې د ناپیلو سیاستوالو یو ټیکنوکراټ حکومت د عراق کې رامنځته شي څو له فساد سره مبارزه وکړي. مقتدا صدر خپلو پلویانو ته په وینا کې له حکومت د عامه خدمتونو د ښه کېدو او د بیکاری د ختمېدو غوښتنه هم وکړه. مقتدا صدر پلویانو په تېره میاشت کې پرله پسې اعتراضونه کړي د نوي حکومت د جوړېدو غوښتنه یې کړې ده. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما کیوبا ته د خپل تاریخي سفر په ترڅ کې پرون ورځ د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې نوې ورځ وبلله. د کیوبیا له ولسمشر رول کاسترو سره له خبرو وروسته ولسمشر باراک اوباما وویل سره له دې چې د دواړو هیوادونو په خپلو کې اقتصادي او کلتوري اړیکې پیاوړې کوي، خو واشنگټن به د کیوبیا پر کمونیست حکومت د بشري حقونو او سیاسي ازادیو په برخه کې فشار ته دوام ورکړي. ولسمشر باراک اوباما وړاندې وویل
د پیل ټکی دا دی چې موږ دوه بیلابیل نظامونه لرو، دوه جلا حکومتي نظامونه، دوه مختلف اقتصادي سیستمونه، همدارنګه په څو لسیزو کې ژور دوه اړخیز او نړیوال اختلافات لرو. هغسې چې ما ولسمشر کاسترو ته وویل دا چې موږ مخکې حرکت کوو او شاته نه ګورو.
ولسمشر باراک اوباما په تیرو اته اتیا کلونو کې لومړنی امریکایي ولسمشر دی چې کیوبا ته سفر کوي. دا په 1959 میلادي کال کې په کیوبیا کې د فدرال کاسترو له واکته رسېدو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو خواته یو مهم ګام ګڼل کېږي. او راپورونه وایي د سوري ځواکونو دا مهال د پالمیرا د لرغوني ښار په شاوخوا کې د داعش له وسلوالو سره په جګړه بوخت دي. د دوشنبې په ورځ جګړه د دې ښار چې د می میاشتې راهیسې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې په ولکه کې ده په 4 کیلومتري کې روانه وه. پالمیرا د یونسکو لخوا په نړیوالو میراثونو کې شامله سیمه ده. دغلته د دې میاشتې له پیل راهیسې د سوري ځواکونو او ملیشي د روسیې د هوایي ملاتړ په ملتیا هڅه کوي چې دا ښار له داعش وسلوالو ډلې بیرته ونیسي. د سوري د بشري حقونو د څار ډله وایي په وروستیو څو اونیو کې د سلګونو هوایي بریدونو سربیره د پالمیرا شاوخوا د حکومتي ځواکونو پرمختګ ورو دی. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. د سولې عالي شورا وایي چې د سولې په اړه د افغان چارواکو ضد او نقیض خبرې به دا پروسه زیانمنه کړي.
زما امیدواري دا ده چې دغه کسان او ټول دغه سروران د شورا عالي سول سره همکاري وکړي.
په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان د پاکستان د پوځ له مشر سره د افغانستان او سیمې د وضعیت په اړه خبرې کړې دي. په ننګرهار کې د بزګر جشن ولمانځل شو. په دې جشن کې یو شمېر بزګران وویل چې دولتي چارواکو ورسره تر اوسه هغه مرسته لا نه ده کړې چې دوی ورته وعده کړې وه. په کابل ښار کې یو شمېر دوکانداران وایي چې اوسمهال کورني تولیدي خوراکي مواد چندان بازار نه لري.
هر شی خرسیږي پاکستانی او ایرانی. خلک افغانی خوښیږي. د افغانستاني دغه فابریکې چې دا اول ځل کې ډیر ښه کوالټي ښه تولیدات لري، بیا له وروسته وخت چې قربانې تیریږي بیا هر شی خرابېږي.
د کابل چاپ مطبوعاتو ته کتنه کوو او دا هم اوري چې ولسمشر باراک اوباما لسګونو کلونو وروسته د امریکا لومړنی ولسمشر ده چې کیوبا ته سفر وکړ. د خبرونه په دوهمه برخه کې دوه نیس پروګرامونه تاند څنګه او د خزو اونیس پروګرام نیمه نړۍ خبرېږي. ازادي راډیو په اف ام سل اشاره 15 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په صفه ډول اوریدلای شي. د سولې عالي شورا وایي چې د سولې په اړه د افغان چارواکو ضد او نقیض خبرې به دا پروسه زیانمنه کړي. د دې شورا چارواکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې حکومتي چارواکي باید د سولې په اړه خلکو ته د منفي ذهنیت ورکولو ډډه وکړي. په دې وروستیو کې د ښو حکومتوالۍ او اصلاحاتو په برخه کې د ولسمشر ځانګړي استازي احمد ضیا مسعود ویلي دي چې طالبان په سولې باور نه لري او غواړي چې د خلکو وژنو ته دوام ورکړي. سیف الله ستنګزی په ریپورت لري.
په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې لوړ پوړي افغان چارواکي د سولې د پروسې په اړه ضد او نقیض څرګندونې کوي، د سولې عالي شورا په دې اړه په واحد نظر او دریځ ټینګار کوي. د دې شورا مرستیال عبدالخبیر اوچخون د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې یو شمېر افغان چارواکي باید د سولې په اړه د خلکو ترمنځ د بدبینۍ پر ځای خوشبیني پیدا کړي. د ښاغلي اوچخون په خبره د سولې په اړه ضد او نقیض خبرې به دا پروسه زیانمنه کړي.
هغه کسان چې دا ځینې زارنظرونه کوي، هغه چې د صلح پروسې به خدشدار کوي، زه فکر کوم هغه د افغانستان د ملي په ګټه نه ده، اب افغانستان په ګټه هم نه ده او د منطقې په ګټه هم نه ده. زما امیدواري دا ده چې دغه کسان او ټول دغه سروران چې د افغانستان د د شورای عالی صلح سره همکاري وکړي.
ښاغلی اوچقنوایي چې په وروستیو څو کلونو کې هم دغو ضد او نقیض خبرو په افغانستان او سیمه کې د لانجو او ستونزو لمن نوره هم پراخه کړه. په دې وروستیو کې د ښې حکومتولۍ او اصلاحاتو په برخه کې د ولسمشر ځانګړي استازي احمد ضیا مسعود ویلي چې طالبان په سولې باور نه لري او غواړي د خلکو وژنې ته دوام ورکړي. ښاغلی مسعود د یکشنبې په ورځ په پنجشیر کې د نوروز په مراسمو کې وویل چې وسله وال مخالفین باید کمزوري شي او همداراز د افغان ځواکونو د دفاعي حالت د پیاوړتیا ترڅنګ باید د مجاهدینو شورا هم جوړ شي. خو د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په بلخ کې د نوروز په مراسمو کې وویل چې له سولې ملاتړ کوي او باید د سولې خبرې مخته ولاړې شي. ولسمشر محمد اشرف غنی هم څو واره د سولې په خبرو او له دې پروسې سره د وسلوالو طالبانو په یوځای کېدو ټینګار کړی دی. د افغانستان ولسي جرګه ټینګار کوي چې د سولې په اړه باید حکومتي چارواکي واحد نظر ولري. د دې جرګې یو غړي نذیر احمد زی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې افغان چارواکي باید ملي ګټو ته په پام له غیر مسؤلانه څرګندونو ډډه وکړي.
نظام کی او نظام دروازے بند نہ افغانستان ملی گاٹو ملی گاٹے مہم
ہے افغان کارپوان دا خبر اہم کبھی چھپ نظام کی دن نظین چاروا کی دا سولی دا پروسی دا پر مختق مخالف دی. کارپوان و محمد یوسف امین زازائے دے
فقط قدرت سیاسی را در افغانستان می خواهند که همون تا در قبضه خود باید داشته باشد.
دوی غواړي چې په افغانستان کې سیاسي قدرت په خپل قبضه کې ولري. دوی له وی خاصه طبقه څخه د هغوی د تشویق او د هغوی د زور لاسته راوړلو په خاطر ملاتړ کوي. د جهاد او مقاومت او قومونو ټیکداران اند یو کې حکومت ولې د تنظیم معنی هم ګرځیدلې دي.
حکومتداري درست شدن
ښاغلی زازای همدارس ټینګار کوي چې د سولې په اړه ضد او نقیض خبرې اوسنی وضعیت ته په کتو زیان بخونکي تمامیږي او حکومتي چارواکي باید د سیاسي تبلیغاتو پر ځای له سولې شورا سره همکاري وکړي. صفی الله ستانکزی، ازادي رادیو، کابل.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
په افغانستان کې د ناتو ځواکونو عمومي قومندان د پاکستان له پوځ د پوځ له مشر سره په دې هیواد کې کتنه کړې او د افغانستان د امنیت، سولې او د سیمې د وضعیت په اړه ورسره خبرې کړې. لپی خبره په د ازادي رادیو همکار رپورت لري.
په افغانستان کې د بهرنیو ناتو ځواکونو مشر قومندان جنرال جان نیکلسن د پاکستاني پوځ له مشر جنرال راحیل شریف سره په دوه اړخیزو اړیکو د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې کړې دي. د پاکستاني پوځ مطبوعاتي دفتر یا ISPR په خبر کړي خبر پانه کې ویلي چې دواړو پوځي مشرانو د شنبه پر ورځ په راولپنډۍ کې د پاکستاني پوځ په مرکزی قومندانۍ کې سره لیدلي. په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د غوث ماموریت د مشر قومندان تر ټاکل کېدو وروسته دا پاکستان ته د جنرال نیکلسن لومړی سفر دی. د پوځ مطبوعاتي دفتر په خبرې کړي خبر پانه کې ویلي دوړو مشرانو په دغلي دنه کې په دوړ خسوړې کوې علاوه د سیمې په امنیتي وضعیت په ځانګړي توګه د افغانستان او پاکستان د ګډي پولي پوک دوه کې د همکارۍ او د افغانستان د مفاهمتي عمل په اړه خبرې کړې دي. خبر پانه همدارس کاږي چې جنرال نیکلسن د ترهګرۍ پر ضد پاکستاني پوځ ضربې از پوځي عملیات او همدارس د سیمې د امنیت لپاره د دوی هڅې ستایلې دي. په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د غوث ماموریت نوی مشر په داسې وخت کې د پاکستاني پوځ له مشر سره د افغانستان د مفاهمتي عمل په اړه خبرې کړې چې په دې وروستیو کې د پروسې په لړ کې د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا د استازو څلور اړخیزه کمیټې سو غونډې شوې دي. د دغه کمیټې وروستۍ غونډه سمو د مخکې په کابل کې شوې وه چې په پای کې د کمیټې غړو هیوادونو په یوې ګډې اعلامیه کې د افغان حکومت له وسلوالو مخالفینو غوښتي وو چې له حکومت سره د مذاکراتو ته کښېني. که څه هم ویل کېدل چې د روانې میاشت په پیل کې به په اسلام آباد کې د افغان حکومت او طالبانو مخامخ خبرې وشي، خو دا خبرې تر هغې وروسته تر نامعلوم مخ پورې وځنډېدې چې د افغان طالبانو مشرتابه له حکومت سره مذاکرات د خپلو شرطونو په پوره کېدو پورې مشروط کړل.
په راپور کې مو واردل چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان په پاکستان کې د دې هېواد د پوځ له مشر سره د افغانستان او د سیمې پر حالاتو خبرې وکړې. ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام هم د سهار لونه د ماخام تر بجو پورې او څلور ساعته د انټرنیټ په پاڼه په مستقیم ډول اوریدل شي. د افغانستان د نورو تحولاتو پر هم په همدې خبرونه کې ریپورتونه لرو، خو اوس د کابل چاپ د مطبوعاتو اورو چې اسدالله لودین لوستې دي او د مهمو مقالو ځینې برخې دروي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم او د بلخ د سرپرست والي د پلویانو ترمنځ اختلافاتو او د نوي لمریز کال د پیل څرنګوالي ته ځانګړي کړي دي. کابل پوسټ ورسپانې په لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې د جنرال دوستم او عطا محمد نور د پلویانو ترمنځ مخالفتونه ممکن د شمالي ولایتونو امنیت ګډوډ کړي. په مطلب کې راغلی چې په بلخ کې د جمهوری ریاست د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم انځورونه د عطا محمد نور د پلویانو لخوا شکول شوي او ممکن د دوی د پلویانو ترمنځ مخالفتونه ډیر کړي. د مطلب لیکوال بیا د بلخ د سرپرست ولی عطا محمد نور دا څرګندونې خپرې کړي چې ویلي دي د جنرال دوستم انځورونه د اخلالګرو کسانو لخوا شکول شوي او دا به د دې لامل نه شي چې د ده او دوستم ترمنځ مخالفتونه وزېږوي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا په دې اړه مطلب کې د جنبش ګوند د مسؤلینو په حواله لیکلي چې په بلخ کې د جنرال دوستم انځور د محلي مسؤلینو له لوري په قصدي ډول سری شوی دی. په مطلب کې د جنبش ګوند ویاند بشیر تایانج له خولې لیکل شوی چې د بلخ په تر ټولو ګڼې ګوڼې او امن سیمه کې د جنرال دوستم د انځور د سری کولو مسؤلیت د بلخ چارواکو ته راجع کیږي. سرخط خپلواکي ورسپانې بیا د نوې لمریز کال د معارف مسایلو ته خپله سر مقاله ځانګړې کړې او لیکلي دي چې نن په افغانستان کې د ښوونځیو زنګ وهل کیږي او میلیونونه ماشومان به ښوونځیو ته تلل پیل کړي. په سر مقاله کې راغلي په ډیرو سیمو کې د ناامنیو له امله ښوونځي بند دي او په یو شمېر سیمو کې چې امنیت ټینګ دی هلته بیا ښوونکي په منظم ډول ښوونځیو ته نه حاضرېږي. د سرمقالې لیکوال ویلي معارف ته جدي پاملرنه پکار ده او په لرې پرتو ولایتونو کې باید ښوونځیو ته د تګ په وړاندې خنډونه له منځه ولاړ شي. نوی کال زوړ ناورین دا د چراغ نه دولتي ورځپاڼې د سرمقالې سرلیک دی. په سرمقاله کې راغلي چې کال نوی شو خو د تیر کال زاړه ناورینونه چې قانون ماتونه، ناکامه بهرنۍ پالیسي، د لویو قضیو نیمګړې پرېښودل، د امنیت خرابوالی او بیکاری ده تر اوسه په خپل ځای پاتې دي. د سرمقالې لیکوال ویلي یاد شوو ستونزو ته په کتو نوي کال ته هم هیلې کمې دي خو حکومت باید هڅه وکړي چې پر ځان د خلکو باور بیرته زیات کړي.
په ننګرهار کې د بزګر جشن ولمانځل شو. په دې جشن کې یو شمېر بزګران وویل چې دولتي چارواکو سره تر اوسه هغه لازم مرسته نه ده کړې چې دوی ورته اړتیا لري. په دې اړه نور حال له جلال آباد د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری په رپورټ کې اورو.
په ننګرهار کې یو شمېر بزګران وایي هغه لازم مرسته چې دوی ورته اړتیا لري د دولتي چارواکو لخوا ورسره نه ده شوې. دغو بزګرانو د دوشنبه په ورځ د بزګر ورځې په مناسبت په جوړو شوو مراسمو کې وویل وطني تولیدات او محصولات به هغه مهال زیات شي چې دولتي چارواکي له بزګرانو سره په مختلفو برخو کې مرستې وکړي.
کانالو لپاره چې کوم څه ضرورتونه دي هغه تر اوسه پورې دولتي چارواکو نه دي پوره کړي. د کال تخم ته ضرورت لري، سره ته ضرورت لري، زراعتي سامان آلاتو ته ضرورت لري، قرضو ته ضرورت لري چې د کانالو ته قرضې ورکړ شي او خپل ستونزې مشکلات به حل شي.
چې دې کې موږ کوم تخمونه استعمالو هغه قیمتي تخمونه دي، هایبرید تخمونه دي، هغه قیمت لوړ ده، $15، $30، $50 ده. په یو ګرین هاوس کې دوه پاکټ تخم راغلي چې تقریبا $100 $100 کېږي. ازون دیقان د وسه ده نه کېږي چې هغه خپل والي د تخم په برخه کې ورته مرسته وشي او لازم کوم ادویه چې استعمالیږي هغه په برخه کې ریاست زراعت له پانه کوم سره مرسته.
د دې جشن په مراسمو کې د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی دا ومنله چې ټولو بزګرانو سره به مرسته نیوي شوي. ولی یادونه وکړه چې د امن ولسوالۍ او ګڼ شمېر بزګرانو سره د اصلاح شوو تخمونو مرسته شوي او دوی ته د باغداري او مالداري په برخه کې زمينه برابره شوي.
هغه امکانات چې سره هغه امکانات په لرلو سره به موږ کوشش کوو چې د بزګرانو سره کومک کوشي. ولی من خپل اقتصاد په خپل خپو په خپل لاس باندې ودرېدل غواړم. هر یو دروازه ته باندې ورسېدلی ولی تاسو ځنه ولسوالۍ ته لاړ شئ، ګورئ تاسو کامې ته لاړ شئ، تاسو خېبی ته لاړ شئ، یا تاسو بیسودون ولسوالۍ یا سرخروت، ډېر ډېر زینو کې کارونه شوي دي، ډېر کارونه هم شوي دي. ولی هیڅ وخت موږ دا نه وایو چې هر دی قان سره کومک شوي.
نوموړي وویل اوس مهال په دې ولایت کې د باغداري او مالداري لوی پروګرامونه روان دي چې دا به ټولو ولسوالۍ ته وغځيږي. د بزګر ورځې په مناسبت په دې جشن کې یو شمېر بزګرانو د ډول سړنی په بدرګه ل خپل وسایل سره یو ځای مانور اجرا کړ او ځینې نورو بیا خپل وطني تولیدات او محصولات نندارې ته یخي وو.
نیمه نړۍ د شجو د پاره د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه څو شیبه وروسته په همدې پروګرام کې
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ. په کابل ښار کې یو شمېر دکانداران وایي چې اوس مهال کورنۍ تولیدي خوراکي مواد چندان بازار نه لري. دوی له حکومت غواړي چې کورنیو تولیداتو ته بازار عمومي او د کیفیت لوړېدو ته هم پام وکړي. بلخوا د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې په کور دننه تولید شوو موادو کیفیت د بهرنیو اموالو په پرتله لوړ دی او ډېر افغانان د خپل وطن تولیدي مواد ترلاسه کوي. نور حال د نجیب زمان په ریپورټ کې اورو.
په تیرو څو کلونو کې که څه هم د هیواد دننه د بیلابیلو کورنیو تولیداتو کچه لوړه سوې، خو لا هم خلک د کورنیو په پرتله بهرنیو توکو ته ارزښت ورکوي.
بل بیا دا کلچا کیلو چند است؟ یک سر سیر پا شیر چند است؟
د کابل یو شمیر دکانداران وایي د هیواد بازارونه دا مهال نیوي فصلو کې په بهرنیو تولیداتو ولاړ دي او کورني تولیدات سم بازار نه لري. د کابل په شهر نو کې محمد تمیم د خوراکي موادو دکان لري. د وای په لومړي سر کې د کورنیو تولیداتو کیفیت شوي، خو وروسته کیفیت ورستر بلی چټ سي او خلک یې هم اخیستلو ته زړه نشکوي.
هر شی خرڅیږي پاکستانی او ایرانی، خلک افغاني خوشي د افغانستاني دغه فابریکې چې دا اول ځل کې ډیر ښه کوالټي ښه تولیدات لري، بلې وروسته وخت چې ور باندې تیریږي به هر شی خرابېږي.
د سوپرمارکیټ خاوند حاجی شیر محمد ازادي راډیو ته ویل په بازارونو کې ایرانی او پاکستاني اموال ډیر خرڅلاو لري، ځکه چې خلک فکر کوي د کورنیو تولیداتو په پرتله کیفیت ښه دی. محمد عارف چې د کابل د مکرو ریانو په سیمه کې په یو هوټل کې شاګرد دی وایي چې بهرني تولیدات ځکه اخلي چې کیفیت یې ښه او نیټه یې هم دقیقه وي.
ان داخلي میخریم او ان خارجي هم میخریم. داخلي کده باز خارجي
هم کورنی اخلو هم بهرني. لا کورنوی څخه بیا بهرني مواد شدی، کیفیت یې شدی او هم یې نیټه دقیقه ده. کورنی مواد سم نه دي، نیټه یې تیر شوی.
چارواکي وایي چې په افغانستان کې د مستهلک د حق د خوندیتوب لپاره قانون نشته او بازار تر ډیره د سوداګرو په ګټه دی. افغان ولسمشر هم له دې مخکې ویلي و چې په هیواد کې د سوداګرۍ بیلانس برابر نه دی، د صادراتو کچه کمه او هیواد ته بهرني مالونه ډیر واردېږي. د افغانستان د صنعتکارانو ټولنه وایي چې د هیواد 50% صنعت له رکود سره مخ دی او که حکومت د صنعتکارانو د ملاتړ په برخه کې خپلې کړې ژمنې عملي نه کړي، دغه پاتې ماتګوټ صنعت به هم له منځه ولاړ سي.
تولیدات کالای مصرفی که ما داریم در
مارکت هغه تولیدات چې موږ یې لرو په مارکیټونو کې سوداګر او حتی دکاندارانو وایي چې په هغه صورت کې موږ تاسو اجناس اخلو چې د افغانستان سخت لیبل ورڅخه ایستکړی، بهرنی لیبل ور باندې نصب کړی چې یو بهرنی نوم ولري،
یو نام خارجي داشته باشه.
په همدې حال کې د سوداګرۍ او صنایعو خونې د صادراتو او صنایعو د وزیر رئیس میرزمان پوپل ازادي راډیو ته ویل چې افغانستان په 1949 کال کې 1500 تر 1590 میلیون ډالرو بهرنیو هیوادونو ته صادرات درلودل چې پکې افغاني تولیدات او محصولات شامل دي. دی وایي چې د بهرنیو هیوادونو منفي تبلیغات افغاني تولیداتو ته سخت ضربه ورکړې ده. له بل پلوه د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ویان مسافر قوقندي ازادي راډیو ته ویل چې افغانی تولیدات د سیمې په سطح ساری نه لري.
تر اوسه پورې داسې یو شی مونږ ته نه دی رسېدلی چې د افغانستان توکو کالي چې افغانستان ته تولیدېږي دا د بې کیفیت توکي وي، د دې لپاره خرڅلاو نه لري. مونږ کولای شو چې د منطقې په سطحه کې بعض شیان چې تولیدوو هغه رقابت وکړو، لکه سیخ ګول، غیر الکلي نوشابهګانې چې فانتا، کوکا کولا او جوس ده، دا رقم بوت و چرم و کالي چې افغانستان تولیدېږي داده د منطقې په معیارونو په سطحه کې ده.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د نوي کال په ځانګړي وینا کې د کورنیو تولیداتو د تشویق او ملاتړ په هدف له ټولو دولتي ادارو څخه غوښتنه وکړه چې له کورنیو تولیداتو څخه استفاده وکړي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو په منځنۍ سپه 1296 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې واورئ. د امریکا ولسمشر بارک اوباما په ګاونډي ټاپو کې پروت هیواد کې اوبا ته خپل تاریخي سفر په ترڅ کې پرون د هیواد ته لاړ او د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې یوه نوې ورځ وبلله. په هوانا کې ګډ خبري غونډه کې د امریکا او کیوبا ولسمشران که څه هم پر خپلو پخوانیو موقفونو ولاړ ښکارېدل، خو سره له دې هم د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ یو نوی پړاو ته پر تعهد یې ټینګار وکړ. اجمل ان پی ریپورټ لري.
پرون د کیوبا له ولسمشر راول کاسترو سره له خبرو وروسته ولسمشر بارک اوباما وویل سره له دې چې دواړه هیوادونه خپلو کې اقتصادي او کلتوري اړیکې پیاوړې کوي، خو واشنگټن به د کیوبا پر کمونیست حکومت د بشري حقونو او سیاسي ازادیو په برخو کې فشار ته دوام ورکړي. اوباما وویل د 15 لسیزو وروسته به زموږ د حکومتونو ترمنځ اړیکې په یوه شپه کې بدلې نه شي او زیاته کړه د ډیموکراسۍ او بشري حقونو په شمول د امریکا متحده ایالات او کیوبا لا هم ډېر جدي اختلافات لري. هغه وویل دا روښانه ویلي چې د امریکا متحده ایالات به د ډیموکراسۍ په پلوي خبرو ته دوام ورکړي. د امریکا ولسمشر د خپل کیوبایي سیال سره په ګډه خبري غونډه کې په دې لړ کې د کیوبا د راتلونکي په اړه په خپله د کیوبا د خلکو لخوا د پرېکړې حق، بشري حقونو، د بیان ازادي، د غونډو او مذهب د ازادیو یادونه وکړه. ولسمشر باراک اوباما په تیرو 8 کلونو کې لومړنی امریکایي ولسمشر دی چې کیوبا ته سفر کوي. دا په 1959 میلادي کال کې په کیوبا کې د فیدل کاسترو له واک تر رسیدو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو خواته مهم ګام ګڼل کیږي. تر خبرو وروسته د کیوبا ولسمشر راول کاسترو چې د ولسمشر باراک اوباما تر څنګ ولاړو، اوباما پر کیوبا د 45 کلن اقتصادي بندیز د لرې کولو د ملاتړ له کبله وستایه. ولسمشر باراک اوباما وویل په امریکا کې د دې بندیزونو د لرې کولو لپاره لیوالتیا زیاته ده. د حقیقت چې موږ سره د امریکا د کانګرس د ډیموکراټانو او جمهوري غوښتونکو دومره لوی هیئت راغلی، د دې څرګندونه کوي چې د امریکا په کانګرس کې په دې اړه چې دا بندیز لري شي زیاتېدونکې لیوالتیا موجوده ده. دا چې څومره سره به دا بندیز لري شي، لکه ما چې مخکې وویل، یوه برخه یې په دې پورې اړه لري چې موږ د بشري حقونو پر مسلو څنګه خپل اختلافات هوارولی شو. له همدې کبله زه فکر کوم چې خبرې اترې مهمې دي. دا د دې څرګندونه کوي چې پر دې موضوعاتو لږ تر لږه د دواړو هیوادونو ترمنځ بحثونه روان دي. د امریکا ولسمشر کیوبا ته په خپل دې تاریخي سفر کې وکولای شو چې لږ تر لږه د دې هیواد ولسمشر راول کاسترو د خبریالانو له پوښتنو سره مخ کړي، هغه څه چې په کیوبا کې ډېر کم پیښیږي. کله چې دا راول کاسترو څخه یو امریکایي خبریال د سیاسي زندانیانو په اړه پوښتنه وکړه، نوموړي وویل چې دوی سیاسي زندانیان نه لري. راول کاسترو وایي د سیاسي بندیانو یو لیست همدا اوس راکړه. کوم سیاسي بندیان؟ یو نوم یا څو نومونه راکړه. یا کله چې دا غونډه ختمه شوه، د بندیانو د نومونه یو لیست راکړه. که چیرې داسې لیست واوسي، هغوی به نن د شپې تر پای ته رسېدو مخکې خوشې شي. کله چې د 2014 کال په ډسمبر کې اوباما او کاسترو په ټلیفون اوږدې خبرې وکړې، هوانا واشنگټن خپلو کې ډیپلوماټیک کې اړیکې بیرته پیل کړي. د مخابراتو برخه کې تړونونه لاسلیک کړل او د دوو هیوادونو ترمنځ د تګ راتګ لپاره ملکي الوتنې پیل کړي. ټاکل شوی چې نن به ولسمشر باراک اوباما د کیوبا د مدني ټولنې له استازو سره وګوري. همدارنګه به د کیوبا په دولتي تلویزیون په ژوندۍ بڼه د کیوبا خلکو ته وینا وکړي.
په هغه اطلاف کې چې د سعودي عربستان په مشرۍ د توریزم پر ضد د مبارزې لپاره جوړ شوی، د ځینو هیوادونو نشتوالی د دې ائتلاف پر جوړېدو او اهدافو پوښتنې پورته کړې دي. دغه ائتلاف تر ډېره د سنی مشتو هیوادونو ملاتړ لري، خو ځینې هیوادونه لکه ایران، عراق او سوریه چې تر ډېره شیعه مشت دي په دې ائتلاف کې شامل نه دي. تفصیل لفریبا ظاهر اورو.
د سنی مسلمانانو دغه ائتلاف چې د ترکیه، مصر او پاکستان په څیر هیوادونه پکې شکل دي، ځواکمن ښکاري. خو د سعودي عربستان په مشرۍ په دغه ائتلاف کې د انډونیزیا او ایران په څیر هیوادونه نشته، نو ځکه د دې ائتلاف د انګیزې او اهدافو په اړه ځینې پوښتنې راپورته شوې دي. په دې ائتلاف کې د ایران، عراق او سوریه په څیر هیوادونو نشتوالی داسې باورونه رامنځته کړي چې ګواکې د سعودي عربستان غوښتنه له تروریزم سره مبارزه نه ده. په لندن کې د چاتم هاوس په نوم د نړیوالو چارو د یو انسټیټیوټ غړی حیدر خوایی وایي د دې ائتلاف له جوړېدو څخه د سعودي عربستان هدف کورنۍ امنیت او هم د سیمه ییز سیال ایران پر وړاندې د لا ډېر قدرت ترلاسه کول دي. په دې وروستیو میاشتو کې د ایران او سعودي عربستان ترمنځ اړیکې خړپړې شوې او هغه مال لا ډېرې کړکېچنې شوې چې سعودي عربستان په هغه هیواد کې یو شیعه مذهبي مشر اعدام کړ او یو شمېر اعتراض کوونکو وروسته په تهران کې د سعودي پر سفارت برید وکړ. تر دې پیښې وروسته ایران او سعودي عربستان په یمن او سوریه کې هم د جګړو په برخه کې د یو بل په وړاندې ودرېدل. حیدر خوایی وایي تر اوسه روښانه نه ده چې دغه ائتلاف په عراق او سوریه کې د دغو هیوادونو د موافقې پرته څرنګه د داعش یا اسلامي دولت ډلې په وړاندې مبارزه وکړي. دغه ائتلاف له افغانستان او انډونیزیا څخه هم له دوی سره د یو ځای کېدو غوښتنه کړې ده، خو دغو هیوادونو تر اوسه مثبت ځواب نه دی ورکړی. بلخوا له نورو لسو هیوادونو هم غوښتنه سوې وه چې له دې ائتلاف سره یو ځای سي، خو هغوی خپل ګډون رد کړی دی. یو شمېر پلټونکي پوښتنه کوي چې دغه ائتلاف چې مشري سعودي عربستان کوي او په خپله د دوی په خبره په نړۍ کې د افراطیت په خپراوي تورن دی، څنګه کولای سي د توندلارۍ او افراطیت په وړاندې مبارزه وکړي؟ بلخوا ریاض په یمن کې د ایران په ملاتړ حوثي شیعه یاغیانو په وړاندې د هوایي بریدونو له کبله تر نړیوالو فشارونو لاندې دی. دغه هیواد همداراز هغه روحاني شخصیتونه چې وهابیت خپروي هم تر تعقیب لاندې نیولې دي. یو شمیر منتقدین وایي چې ریاض د افراطیت ملاتړ کوي. کله چې ریاض د تیر دسمبر پر 15 نیټه پوځي ماناور اعلان کړ، نو څو هیوادونو ته یې بلنه ورکړه چې په ایتلاف کې ورګډ سي. د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د تروریزم سره د مبارزې د همغږۍ له مرکز سره یوځای کیږي، خو له یوه پوځي پیمان یا تړون سره نه یوځای کیږي. د لبنان د بهرنیو چارو وزارت د سعودي په مشرۍ د دغه ایتلاف جوړول رد کړه، او د پاکستان جان رسپانی د دغه و د بهرنیو چارو د مرستیال اعزاز چودري له قوله لیکلی و چې وایي تعجب کوي چې له دې ایتلاف سره د اسلام آباد د یوځای کېدو په اړه مطلب لولي، خو پاکستان له دې کبله چې له ریاض سره پیاوړي اړیکې لري وروسته له دغه ایتلاف څخه ملاتړ وکړ.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. لسنیمی بجی شوی دی. پام وکړی د دې سات مهم خبرونو لنډیسته چې رحمت الله افغانی وړاندې کوي، او پسې به 2-19 پروګرامونه تاندې څنګه او د ښځو لپاره 19 پروګرام نیمه نړۍ وره.
د افغانستان او تاجکستان ولسمشرانو په یو ټلیفوني تماس کې یو بل ته د نوروز مبارکي ویلې ده، او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر پراختیا او د سیمې پر وضعیت خبرې کړې. په مزار شریف کې له یو شمېر څلورلارو څخه د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د عکسونو له لرې کولو په دې ولایت کې د دوستم د پلویانو او ځایي چارواکو ترمنځ ناندرې زیاتې کړې دي. ولسمشر غنی په هلمند کې د افغان امنیتي ځواکونو د هغو ځانګړیو عملیاتو ستاینه کړې چې په ترڅ کې 14 تنه بندیان د طالبانو له زندان څخه خوشې شول. امریکایي چارواکي وایي درې ایرانیان یې پر تهران له لګول شوي بندیزونو څخه د سرغړونې په دسیسو جوړولو تورن کړي دي. راپورونه وایي د سوری هوایي ځواکونو دا مهال د پالمیرا د لرغوني ښار په شاوخوا کې د داعش له وسلوالو ډلې سره په جګړه بوخت دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما کیوبا ته د خپل تاریخي سفر په ترڅ کې پرون ورځ د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې نوې ورځ وبلله. او په عراق کې شیعه مولا مقتدا الصدر د دې هیواد پر حکومت غا کړی چې هر عراقي ته د دې هیواد د تیلو لوایدو څخه خپل برخه ورسوي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
سلامونه هم زولو او نوې کال مو نیکمرغه. دوستانو، هغه د چا خبره په خوش په ورځو یا د خوښۍ میلو او رخصتیو په ورځو کې ځینی کسان ولې نور زوروي؟
دوی راځي داسې ګرد چاپیر رانه ګرځي، عجب عجب ګوري،
ګرځي چک چک کې شپېله کودای ور پسېوال د انجلۍ ژړا ته راوست.
څوک داسې احساس ولري مثلا زه خپل هم داسې خور لرم؟
که ته داسې قضاوت درلودې هرگز دا کار نه کوه.
ملګرو، داسې کسان له ټولنیزو نزاکتونو او اخلاقو بی خبره دي او کڅه کې ساده. د دې ترڅنګ مو په دې تاندې څنګه کې دوستانو د هغو د زړه له حاله هم خبره وچی نوروز ته ورته په نورو مناسبتي ورځو کې د میلې پر مهال زورول شوې دي. زه نورګل شفق. همزولو، نوروز یا د نوی کال لومړی ورځ که یو خوا ژمي زپلو زړونو ته د پسرلي زیری ورکوي، نو بل خوا یې میله کولو او یا چیرې په چکر تللو ته هم هوسوي. دوستانو، په کابل کې قرغه، پغمان، شهدای صالحین، باغی واش یا جوبن او بابر بن یو شمیر هغه ځایونه دي چې د ځینو نورو مناسبتي ورځو په څیر د نوي کال په ورځ خلک په شوق ډلې ډلې ورځي. د ساتیرې د ځینو وسایلو ترڅنګ خوراکي توکي او غالۍ هم له ځان سره وړي چې یو چیرې د کومې ونې لاندې یا په شنه چمن کې او یا د اوبو پر غاړه د دنیا له غمونو او ستونزو لرې څو شي شیبې په خوښۍ او خندا تیرې کړي. خو ځینې کسان پر چکر یا سیل داسې تللې کورنۍ خصوصا میرمنې او نجونې ځوروي، او لکه په ډوډۍ کې چې سړي ته ویښته ورشي داسې یې د خولې خوند ورخراب کړي. یوه پیغله مینا نظري راته وایي چې د داسې کسانو د لاسه اوس چیرې په تلو پښیمانه کیږي. دا زیاتوي:
ډېر داسې شوي دي ځکه په نوروز په ورځ اکثرا موږ د باندې ځو، یو چمن کې ممکنو غواړو هلته خپل فامیل سره یو فکر بدل کړو، مګم دوی راځي داسې ګرد چاپېر رانه ګرځي او یا هسې ځه او داسې ځه، یو عجب عجب ګوري، په یو بل باندې په جیګ آواز غږ کوي چې د موږ پام ور واړوي. شهدا ته تللې وم، کاکا مې غوښتنه وکړله چې یو ځل مې د پلار قبر ته هم لاړ شو. کله چې هلته لاړلو نو ډېر داسې خلک وو چې هلته شهدا ته راغلي وو، نو عجیب او غریب حرکات یې کول، ټایپونه وي د موټر د منځ ټایپ چلان کړی و، دروازې خلاصې پرېښې وې او دوی ورته نڅل او زوره زوره یې ورته خندل، او در حال چې هلته هدیره وه او قبرونه وو، یعنی موږ خپله پښیمانه شوي یو. نو اکثرا دا غوښتنه مو د فامیل اوس نه قبلوي.
دوستانو، یو بل ځوان مصطفی د نوروز د ورځې څو کاله پخوانی یوه خاطره را سره شریکوي.
خدای صالحین یو داسې سیمه ده چې د نوروز لپاره ډیره هلته خل مانځل کیږي. نو زه لنن درې کاله وړاندې هلته تللی وم چې ګورم یوه انجلۍ وه، نو د هغې ویښتم معلومېدل، یوه خولۍ هم په سر وه، کالي هم دغسې د افغاني فرهنګ نه یو څه مختلف وو. د هلکان دومره ورپسې زیات وو چې سلو نه زیات نفر همداسې ورپسې روان وو، غورځي چک چک کې شپېلک او دای ورپسې وال. د انجلۍ دومره تنګه کړه چې ژړا ته یې راوسته. دې وخت کې بیا پولیسو هوایي ډزې هم وکړې. خه خبره نه ده چې یو څوک په یو چا پسې شاته لاړ شي یا څوک وځورول شي، دا انساني ارزښتونو ته توهین دی او سپکاوی دی.
اوریدلې مې دي دوستانو چې جنګونه یوازې کلي او ښارونه نه ورانوي، بلکې د هغې ټولنې ټولنیز آداب او اخلاق هم ځپي. د ټولنیزو چارو کارپو او لیکوال ډاکټر محب الله زغم هم وایي چې تر جګړو وړاندې په افغاني ټولنه کې د هیچا لخوا هم داسې ناوړه کارونه نه ترسترګو کېدل. دی زیاتوي چې اصلا ټولنیزو نزاکتونو او ښاري فرهنګ سره نه بلدتیا او د کورنۍ تربیې کمی دغه ډول کسان پر داسې ناوړه کارونو روږدي کړي دي. د ده په قول
یو چا ویل چې زموږ د خلکو د ژوند سطحه د دوی له فرهنګ سره موازی وده نه ده کړې. البته یو وخت کې داسې نه وو. دا اوس هم که تاسې کتلي وي ځینې کلیپونه شته د داود خان د وخت، د ظاهر شاه د وخت، تاسې وګورئ چې هغه وخت میرمنې په کابل کې په نورو ښارونو کې څه رقم ګرځېدې او هیچا ته ورته کتل هم نه، ځورول خو را پرېږده. اما د جنګونو په وجه یو خو داسې شو چې خلک له هر ځای ښارونو ته مخه کړه، بل ځینو خلکو سره پیسې پیدا شوې، دویم راغلل ښارونو کې جایدادونه هم کورونه واخیستل، مګر د ښاري ژوند نزاکتونه یې زده نه کړل. لا بلکې دوی هغه د خپلو کلیو هغه اصلي کلتور او فرهنګ هم هیروي. مثلا زموږ تاسو په کلیوالو سیمو کې داسې څوک پیدا کیږي چې ښځې وځوروي، هیڅ امکان نه لري چې هلته
څوک لارې بدلوي یا چې په مخه ورشي.
بالکل.
یو بل ځوان شیرزاد احمدی وایي چې که په چا د خپلې کورنۍ پته او عزت ګران وي نو د بل هغه ته هم په سپکه نه ګوري.
اکثره خلک ما خپل هم لیدلي، مثلا د باغ واښ ته کله داسې دا زنګوګانې مثلا د تفریح سي د ډېر اکثره خلک ځي همداسې ژوند ته پازابه یو دغه کار نه ده. که څوک داسې احساس ولري مثلا زه خپله هم داسې خور لرم نو هېڅکله به هم دغو مزاحمت ونه کړي.
خو د ټولنیزو مسایلو کارشناس امان الله هوسا بیا په دې نظر دی چې که دوی په دې نظر کت پوهیدای نو کله به هم داسې ناوړه حرکات نه کول.
که دوی داسې قضاوت درلودې هرگز دا کار نه کوه. دوی هسې د ایکنوسنتریزم هسې پر ځان باندې راڅرخي. زما خور ته چې څوک نه ګوري لیکن زه حق لرم زه بل خور ته وګورم، دا نهایت بې فرهنګي ده. قادر خان خټک وایي دود سرود رباب کوه عبدالقادره، خو یو مکړم ازورده د مسلمان زړه. دغه د مسلمان د زړه ازارول نهایت لویه ګناه ده، نهایت جرم دی، نهایت بې فرهنګي ده. پس دې ځوانانو سره باید موږ په فرهنګي ډول مبارزه وکړو، او که نه وسل موږ باید د پولیس او د نور خود دغه څخه مرسته وغواړو او دوی مننه.
مننه همزولو چې تاندې څنګه یاست. خصوصا خصوصاً پلویو خارونو که ده میرمنو او کورنیو لپاره ده زنگرو پارکونو او باغونو کمی او یا نشتوال هم یا وستون زوی چه خواهی زین کورنی ده مزاحمت کونکو کسانو لکبل کمچیر پا ملت للو تا زلخ نکلی. دکتر محب الله زغم وای چه کچیر دولت ده داس زنگرو زینو پا جوڑاولو غور وکلی نو خاغل ازغم زیاتوی
زما نظر داده چې کچېری دولت په خپل پخو ودرېږي او د دې امنیتي جنجالونو له ستونزو بېغمه شي باید دې ته پام وکړي تفرید ځایونه ورته ډېر کړي او دغه امکانات شته په کمو پیسو کېږي مثلا په همدې کابل کې غونډۍ ډېرې دي د غرو لمنې شته فقط دومره کار غواړي چې ونې پکې لږ شي نیالګي پکې لږ شي او یو څه شنیلي پکې پیدا شي ځینې سایبانونه او چوکیو داشان ورته ولګول شي یعنی ډېرې پیسې نه غواړي او که پیسې و هم غواړي بیرته خلک چې ورته راځي او ټکټونه اخلي له همدغو ټکټونو بیرته دغه پیسې دولت ته برابرېدی شي. البته دا باید په یاد وساتو چې چکر او شنو ځایونو ته تګ دا د سړي هغه د تیرو څو میاشتو ستړیا رفع کوي او سړی په روحي لحاظ خوشحالوي.
جشنونا هر طرف سمانک شگلے
پختونوں کا تاجت کو یو طرف کو گلا
گلا پڑی گی دمو سنت لو بہر را گئے حالا نو روزوں
په کابل کې بابر بند دوستانو هغه ځای دی چې د دغه بند د اداره کوونکو پر وینا هر کال د تفریح او ساتیری لپاره زرګونه خلک ورځي چې تیر کال کابو 800,000 کسان چې نیمه یې ښځې وې دغه باغ ته په چکر ورغلي دي. د بابر باغ د ساتنې مؤسسې مشر احمد شاه وردګ وایي چې دوی داسې هیچ چاته اجازه نه ورکوي چې بند ته په سیل ورغلیو کورنیو ته مزاحمت وکړي.
یو بخش موږ د عملیاتي په نامه باندې یادیږي هغه په خپل چوکاټ کې څلیر نفر گاردان لري. هر یو گارد په خپل مربوطه ساحه کې یا د منتظمین په مربوطه ساحه کې د خلکو نظارت کوي، خلکو ته راهنمایي کوي. زما په یاد دي چې په اوایل کې په دې عنوان باندې یو تعداد ځوانان برادل چې څنګه په باغ بابر کې نجونو ته آزار ورکړ، فامیلونو ته د آزار او اذیت عامل وګرځي. نو که یو څوک اراده ولري مانا یې ده چې هلته زموږ محافظین شته دي او هغوی یې متوجه کوي، قوانین د باغ ورته تشریح کوي چې لطفا متوجه اوسه، خپلو اعمالو ته او خپل کاتو ته متوجه اوسه، چاته اذیت ونه کړي، آزار ونه رسوي. هیڅ څوک به د دې حق ونه لري او نه به داسې یو چانس دوی ته ورکړل شي چې دوی څوک وځوروي دوی فامیلونو ته د اذیت عامل وګرځي.
ښاغلی زغم همداراز وایي چې کچیرې هر وګړی فردي ازادۍ ته په ارزښت قایل شي نو هیڅ څوک به څوک ونه ځوروي.
فردی آزادی د انسان لپاره حق آزادی ده چې نورو ته زیان ونه رسیږي. هر کله چې د یو چا یو عمل نورو ته تکلیف رسوي دلته بیا دی هغه آزادی نه لري او قانونا څوک حق نه لري چې داسې کار وکړي چې نور ورسره په عذاب شي. نو دا خلک باید په دې پوه شي چې همداسې چې دوی غواړي چې له خپل چکر او له خپلې میلې خوند واخلي، نور خلک هم داسې غواړي چې له خوند واخلي له دې ورځې او له دې ګرځېده. نو باید د نورو حق ته احترام وکړي او هغه څه چې ځان ته خوشحالي غواړي نورو ته هم غواړي.
راځي ملګرو په پای کې د وردګ اوسیدونکو نادر شاه ته غوښ شو چې وایي د داسې کسانو پر وړاندې باید غلي پاتې نشو او مخه یې ونیسو.
مزه ورز د نوروز میله وا چې باغ بارات ته لایم دوه دن جنې کانی چې هغه چرګان غزه کې پلارې تری دي ولکان ډیر سخت زور ورو که حتی د سیالات مې ولید چې ورغله عملی په کول لاسونه ورواچول. نو په ورز کې زه ډیر سخت زور دلم چې زموږ جامعې دغه سیالات کې دی اوس پینن خصوصي دی دولت نه دی دولت نه سره تقاضا هم نشي کولای دی دولت نه څه تقاضا کوي.
یو مسله دا هم د پخوا بداسي وو چې کچا به یو چا کې بد لیدل ټول به ورتله لغه سړی به منه کو اوس نن سبا داسې کیسه ده وایي ایمایڅ
هر سړی دا وایي چې زما څه خود نه باید موږ دا فکرونه کو چې زما څه موږ ټول باید خصوصا ځوانانو ته دا زما پیشنهاد دی چې ټول باید یو لاس سره مزن درې کس را بانګوش کې نه ځنه درې کس به موشت دا خبر چې حالت دکړه نن تا بل چاته وکړه په بده سترګه تا تاسو مونږ ګوري
ډیر مننه خواهش
کوم. موږ پر دو جنگونو کې ډیر ګلالي او بیل ډیر یو سوکلونو کې موږ ډیر پرلیو بیل سنستر گنکی سو پیغلو کالیو بیل گازل بیرخ پینو کانترو سر راشا مالا پدینوی کال سندرو سر راشا.
نو همزولو نوی کال مو بیا هم مبارک شه، خوخه مو په برخه او په دې هیله چې نه څوک وزورو او نه مو څوک وزوروي. تاندې څنګ پای ته رسو. دا خبرونه په دې پته پر فیسبوک وڅاره، facebook.com/tandisange. دا او د ازادي رادیو نور خبرونه پر دې انټرنیټي ادرس موندلی شئ، pa.azadiradio.com. او زما پر دې برېښنالیک پته د دې خبرونه په اړه نظرونه را سره شریکولی شئ، shafaq@rferl.org.
یاد کر دی اخی ہوا گانی دی، یاد ما جبینو ادا گانی دی، یو بل پسرو گلو وشت لے دے، یو بل پسرو گلو وشت لے دے، داسی چی مس مس پٹو للار یما، داچ بین شیخ مار خمار یما، روح میں پکی خدای گو خوب والے دے، ماتل جنتا کابل کھلے دے، کھلے دے ماتل جنتا کابل کھلے دے.
نیما نڑئی د خزل لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړون کې مسودا نیازې.
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني، په دې هیله چې د نوې کال شپې ورځې په خوښۍ او خوشحالۍ تیرې کړئ. پیل کوو د نن ورځې په خبرونه. په روانه خبرونه کې لومړی د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ ته ورغلیم او له لومړنۍ افغان ارکستر نگین خپلواک سره غږیدلیم. د خبرونه په دوهمه برخه کې به له ځینو میرمنو نه واورو چې د پسرلی پر راتګ سره څومره نیالګي کینولي او د خپلو کورونو په زرغونولو کې څومره ونډه اخیستې ده. دا خبرونه زه مسعود نیازی وړاندې کوم. قدرمنو اوریدونکو، زموږ په ټولنه کې سره لدې چې نجونې له مختلفو ټولنیزو او فرهنګي ستونزو سره لاس او ګریوان دي، خو بیا هم په مختلفو برخو کې مبارزه کوي. د دې مبارز نجونو له ډلې نه یوه هم 19 کلنه نگین خپلواک ده چې اصلا د کونړ ولایت اوسیدونکې ده. کله چې نگین نشو کولای په خپل ولایت کې زده کړو ته ادامه ورکړي، نو پلار یې کابل ته راوستله او د درس ویلو په خاطر یې په یوه روزنتون کې شامل کړه. وروسته بیا نگین له موسیقي سره مینه پیدا کړه او د موسیقي ډګر ته راغله. 15 کاله کېږي چې د موسیقي په ملي انسټیټیوټ کې د موسیقي په زده کړو بوخته ده. نگین اوس د موسیقي په انسټیټیوټ کې د ښځو د ارکستر مشري کوي او د دې برخې رهبری په غاړه ده. لاسونو د نوي کال په مناسبت د پیانو غږول اوریدل. نگین وایي دا چې کله لومړی ځل د موسیقي ډګر ته راغله، د کورنۍ غړي خبر نه و. کله چې مور پوه شوه نو ورته غوسه وه، خو پلار یې په دې برخه کې اصلي ملاتړ کوونکی و.
ما د اووم صنف نه موسیقي شروع کړه. زه مخکې هغې نه پروژګاه کې وم، نور درسونه ما پروژګاه کې لوستل. اول چې زه موسیقي ته رالم هیڅ څوک خبر نه و چې ما موسیقي مکتب کې امتحان ورکړی دی. دلته ما امتحان ورکو، بیا زه رالم. زه چې کور ته لاړم امتحان نه بعد زموږ رخصتیانې وې، نو کور کې مور ته مې زنګ راغی چې نگین راولېږي چې موسیقي مکتب کې کامیاب شوې. نو مور مې راله دا موسیقي چې شی دی ویلې. ما ویل نه، موسیقي تا غلط اورېدلې دی، هغه چې دی خصوصي مکتب ویلې تا موسیقي اورېدلې دی. نو خو مور ته مې چې مقصد ویل موسیقي ونه اوسي. پلار مې چې ماښام کور ته راغی، ما پلار داسې موسیقي مکتب دی او ما امتحان هم ورکړی بغیر دې نه چې زه تاسو ته ووایم زه کامیابه شوم او زه غواړم چې موسیقي ووایم. نو پلار مې ویل ستا خپله مرضي ویلې، لاړه شه ووایه خپل زړه ته دې وګوره. نو بیا مور مې لږ مخالفت وکړ. پلار مې ویل نه، دا ستا لورم نه ده، زما لورم نه ده، پرېږده خپل ژوند دې خپله مخې ته ویسي. نو بعد هغې نه زه موسیقي مکتب ته رانم.
نگین خپلواک وای دا چې لمړی د موسیقي مکتب تراغله لمړی رباب غاوه او بیا د زینو کورنۍ ستونزې لامل شپک میاشتې په کور کې ناشته بیا یې د پلار په مرسته بیرته وکولای شول چې خپل هنر ته ادامه ورکړي او ان تر اوسه پورې د کورنۍ غړي د دې مسلک سره مخالفت لري.
اوله کې ما رباب غاوه بیا رباب نوریسته مې سرود غاوه ځکه چې رباب کې الکانو ماته چې رباب خنخ کاری تاثر او داسې سرود مې انتخاب کو تقریبا درې کاله ما سرود کار وکړ او بیا بعد هغه نه چې مشکلات زما زندگی کې رانه مثلا زما ترونو پرې نه خواستم چې راشم مکتب ته بعد د شپږ میاشتو نه چې ډېر په جنجال باندې زما پلان راوستلم بېرته مې چې ما موسیقي شروع کړه نو ما پیانو انتخاب کړه ځکه اوس تقریبا دوه کاله کېږي زه پیانو کار کوم. زموږ بسته قوم یعنی مخالف دي دې سره ځکه چې زموږ قوم کې چا موسیقي کار نه ده کړی یا تا سړو نه ده کار کړی نو خل سره خو بیا پرېږده. یعنی مور او پلار مې اوس دومره مشکل مثلا نه لرل خو ترونه مې بیا مثلا پلار ته مې وایي چې ګوره تا نګین زموږ د پاره غدې زموږ خبره دې قبول نه خپل لور د پاره واغه دې پرې خوصله چې مکتب ته لاړ شي واغه دسي خبرې دې مثلا ماماګان میا ته مور ته مې وایي چې دا خبره رښتیا چې نګین مثلا موسیقي کارو کې نو زمونږ او تاسو رابطه قطه خو ما ته ډیر مهم نه دي ځکه چې زه غواړم دا مخې ته یم ځکه چې هر جنې چې ګورم دسي خپل فامیل په خاطر خپل ځان قرباني کړي دي زه نه غواړم چې دا خبره اوس په ما وشي زه غواړم چې مچ زړه غواړي چې مچ غواړي چې مثلا زما زړه غواړي چې موسیقي کارو کوم زه موسیقي کار کوم.
نگین وای موسیقی په ژوند کې ډیر تغیرات راوستي دا وای بهر ملکونو ته هم سفرونه کړی او د افغانستان مثبت تصویر نړیوالو ته خودلای دی.
زما ژوند کې ډیر تحولات را لیدل دا چې زه دومره مخې ته تلم زه اوس د ارکستر رهبری مې په غاړه ده او سبا زه فارغېږم کېدای شي چې زه دلته بیرته معلمه شم. یعنی دا ماته ډیر ارزښت لري او مونږ ډیر سفرونه درلود مثلا امریکا ته مونږ سفر درلود دوبۍ ته ترکمنستان ته مثلا دا سفرونه زمونږ ژوند کې ډیر ارزښت لري ځکه منګه نور مملکت ته خودل چې افغانستان مثبت خبرې لري تاسو یوازې دا فکر مکو چې افغانستان کې یوازې جنگ دی هغه چې منګه ولیدل نو اصلا دا فکر نه کو چې مثلا موسیقي کار کوي او د افغانستان نه راغلی اصلا منګ باور نه کیږي تاسو افغانستان نه راغلی ځکه چې منګه فقط د افغانستان نه دومره پویګو چې افغانستان کې مثلا سړی چې دی هم د سیوطفان چې او د کلنشنکوف او د شینه په غاړه دی او هم د تمام ورس دغه وجنه دی په خوځو باندې ظلم کوي او مثلا میرمنې کورنه بارته وتل نشي تاسو خواته څخه کار کوي. یعنی مونږ ډیر خوشاله شو چې هغه مونږ ولیدلو او فکر یو کو چې نه افغانستان هم د سیوزه د انسانان خپل د حقوق یا خپل حق لري چې مثلا هغه باندې خبرې وکړي.
د افغانستان د موسیقي په تاریخ کې نګین لمړنۍ انجلۍ ده چې د یو ارکستر رهبری په غاړه لري دا چې څنګه دا توانیدلې لمړنۍ ارکستر شي دا زیاتوي.
تقریبا شپږ میاشتې کېږي چې زه ارکستر مخې ته وړم زم یعنی پوښم چې زه کولای شم په دې کې مخې ته لاړ شم او زه اولین انجنۍ یم چې مثلا دا رهبری مخې ته وړم. دا اول خو زما خوښېدو خو زما استاد ډیره تشویق کړم چې ته کولای شې چې ته رهبری وکړې د ارکستر. نو کله چې ما یو دوه ورځې درې ورځې تمرین وکړ بیا بعد هغه نه چې استاد کامیلو راغی او ماته د ارکستر مثلا د رهبری نامه خودنه وکړه نو هر څه باندې زه پوه کړم او ډیر کوشش کوم او زما تشویقګر چې څوک په مکتب کې د ډاکټر سرماز او زموږ ټول استادان زه یوازې د انجونو په برخه کې رهبری کوم تقریبا دوه دېرش نفره دي دوه دېرش جینکې یعنی د ټول.
اغلی نگین د خپل لمړنی کانسرت یادونه کوي چې دی په لمړی ځل رهبری وکړه او د هغه سندرو یادونه هم کوي چې په دې کانسرت کې ویل شوی وي.
مونږ اول کنسرت چې وو مونږ دوه هفته مخکې لرو چې هغه کنسرت کې مونږ جوان نارنجي نشاط کون جانمن او عائشه خګل چې زمونږ افغاني ډیر ښه پارچی دی هغه مونږ کار وکړي او په ازمونږ ارکستر کې چې غربي الی هم دی او شرقي چې رباب تبلا او ستار دی او غربي چې دی وایلون ویولا چلو ترامپټ او بو کلارنت پیانو او نور ضربي الی دي چې مونږ دوه سرودونه لرل چې هغه مونږ کلیپی د کړی دي چې یو د سرود تفل او یو انز خزو د پاره سرودونو هغه رهبری ما کړی د چاغه کې جنکیانه ول کان میکس دی او ترانه د چاغه ما رهبری کړی دی.
نگین د خپل لمړنی کنسرت خاطره هم راته وایي چې دا لمړی ډیره ویریده خو کله چې کنسرت خلاص شو نو ډیره تشویق شوه دا وایي ټول ډیره روحیه را کوي چې خپل کار دی په خاتوګه تر سره کوه ځکه چې کته جرأت ونه لري نور انجونی هم نشي کولای چې پرمختګ وکړي.
زه په هغه کنسرت کې ډیره ایریدلې هم ځکه چې ما ویل چې مانا غلط نشي ځکه چې زما ونین کنسرت دی نو زه ډیره داسې ایریدلې وم. بیا چې زه کله سټیج مخې ته لاړم اول ته ما ولیدو چې ټول خلک څومره زه
زی تشویق کړه ما بیرته چې ما مخ آرکستر ته راواړه او کلم چې شروع کړه په پارچو باندې نو حتی زما باور نه کېده چې دومره ښه دا جنکیانې وغږی او زه خپل ښه دومره رهبري وکړم. نو زه ډېره خوشحاله شوم او ډېر مونږ تشویق شو. زه ډېره تشویق شوم مخصوص ډاکټر سلمس ما ډېره تشویق دې کار کې او زما پلار نو ټول استادان دلته ټول شاګردان ډېر ما سره همکاري کوي او ډېر ما تشویقی چې دا کار باید مخې ته ویسي ځکه چې تا ولیم چې نه او دا کار باید پریم نه دي ځکه چې که تا پرېښودو نورې حتماً نور جنکیان هم دا جرت نه کوي چې بیا دا کار مخې ته ویسي.
اغلی نگین کورنیو ته پیغام لري چې د خپل لورګانو استعدادونه دی وروزی او هغوی ته دی وخت ورکړي چې د خپل خوخي پرښتہ کې درس ووایي. د همدار ازوایي چې په آینده کې هم غواړي په خپل رښتہ کې نور هم زده کړو ته ادامه ورکړي.
زما پیغام هغه کورنۍ ته چې لورګانې یا دانه پریدي چې درس ووایي نو خواهش مې د هغې نه داده چې پریدي خپل درس ووایي ځکه چې د هغې ژوند دې خراب نه کړي. هغې هغه ژوند مخې ته لري خپل درس دې ولولي او کوم رشته چې خوښېږي هماغه رشته کې مثلا ژورنالیستي اوسي یا موسیقي یا خطاطي رسامي هر هماغه رشته چې د پریدي چې درس ووایي او خپل ژوند جوړ کړي. زما فقط پلان مې داده چې زه یو ښه پیانیست اوسم او یو ښه ارکستر رهبر اوسم. زه غواړم چې خپل تحصیل آخري درجه پورې مخې ته ویسم غم به خصوص د یعنی موسیقي په برخه کې او یو ارکستر ملي ارکستر منګول او افغانستان کې او رهبری زما په وړاندې.
درنو اوریدونکو د خبرولې په دوهمه برخه کې په دې خبرې کې و چې میرمنې او نجونې د ګلانو او نیالګیو په کینول کې څومره ونډلر لشي. د نوې کال په راتګ اکثره خلک د خپل سیمې او چاپیریال د شنه او ښایسته کېدو په خاطر ګلان، شنه چمنونه او نیالګي کینوي. خدا چې نجونو په دې برخه کې څومره ونډلرلې او په پسرلی کې څومره ګلان او بوټي کرلې له یو څو نجونو نه به واورو.
پسرلی دا اس میں گلان کر لی تھی سو رنگ کا میں گلان میں کر لی تھی کشمالی میں کر لی زیڑ گل دی گلاب یو سو دانی بوٹی میں خی دی دو یار وقت پالنا کو ما اپ وقت بو ور کو ما پارور تا چو ما گلان چی دی طبیعت پا کے او دی انسان روح آرام کی او خزم مایت پدی کی وان نو خلی زکر چی دی خود صالح خدا چی وے دی گلان روزی گلان کری ونی او کری دی تپ تا من جی تا نا مے نران دی کر کی وان نو خلی خزم مایت کو ما پکیو کی
باورئی کی منگ نئی کال خاطر تصمیم لے رسو گولان کی نو مثلا نیلگی کی نو علمات دیر زیاد سا ہم خیستہ دا سو نیلگیم پیسا وانے مشترک ہم کورو نئی سرکی نو لی گولو گلکاریم کردے دا تار جائی سرساب دو اسی گولو گلکاریم اسی
از مام خوخیگی چی من گلان وکرم دا دسی مثلا نده چی وازی سریان بایدو که باید خزی هم پخپل اندازه وان دا وخلی کنه دا نه چی طولنه که وازی دا شینواله یا سمسورتی سریان پوریاده لری بلکه میرمنی هم کولیشی پدی برخه که وان دا وخلی او خپل چمپیریال او خپل سیما سمسوره و ساتی.
از زیات علاقه ورسلرم اته دومره علاقه لرم چې کله نه کله ماته کورنۍ کې وي کشکې د زراعت هم لسته وي یعنې کله چې پسرلي موسم شي په پټیو کې ډېر زیات کار کوم او ګلو ګلکاري څه چې حتی ځینې لکه ترکاري غوندې کرم چې هغه مې ډېر خوښېږي مثلا ګشنیز مول سرخک حتی یو ځل مې په یو پټي کې شفتله کرلې وه چې ډېره به نازکه وه نو هر چا به چې راشکوله خوړله بیا به ماته یوه دعا کوله او د ګل سره خو ډېره زیات علاقه لرم او د ټولو نه غوښتنه کوم چې باید ګلو ګلکاري وکړي.
درنو اوریدونکو د نیمې نړۍ خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو په لویه لاس پارم خوشاله اوسئ.
پغام سر کړم
زمال پارت بس دے خزان دیا